آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دېونه کې یو شمیر اوریدونکو چې په ایران او پاکستان کې دي هلته له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند شکایتونه کړي دي دوی ویلي چې کوربه هیوادونه له افغان کډوالو سره سم چلند نه کوي او په ایران کې یو شمیر کډوالو ویلي چې هلته دوی وهل ټکول کیږي اسناد ته ارزښت نه ورکول کیږي او په ځینو مواردو کې هم خوراکي مواد او د غراز اوبه نه په پلورل کیږي دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ایران او پاکستان دواړو ویلي چې دوی بل خپل خاورې هغه افغان کډوال باسي چې دوی په ټکو قانوني اسناد نه لري د دې خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورکوښوې ځونه د پروګرام لانډه برخه هم چمتو ده خو راځي پایل ستاسو په پیغامونو وکړو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید لرو چې دا ریډیو ټول ملګری په خوروغ جوړستي هله کوم الله تل خات آباد لره نوم می عطا رحمان د اوسېګو پښتونخوا کې 400 افغان مهاجرین دلته یو موسسه و آی او ایم راغلی د نوې موسسه ده دوی د افغان مهاجرینو سره مرسته کوي نو کمپونو کې چون کې مرستې کړې دي هغوی ډیټا ټول کړي او بیا هغوی سره وختن په وختن رابطه کوي نو اوس د کمپونو نه بهر دوی افغان مهاجرینو ډیټا ټوله کړې ده نو ډیټا تقریبا کال یو نیم اوسو ډیټا ټوله کړې ده تر اوسه پورې بیا هغوی سره مرسته ونه شوه نه هیله لرم چې زما آواز به تاسو د هغوی اورسوي او موږ ته به جواب ملاو شي چې آیا دوی دا کومه ډیټا ټوله کړله نو نن پورې رابطه نه ده شوې او ډیټا ټوله کې و چیرې تاسو سره موږ کومک کو امداد کو او بیا پتهونه لګي نمبر مغز دی او تاسو ته به موږ زنګ وو تاسو به بیا راځي نو هیله لرم د تاسو نه چې زموږ आवाज تاسو ته دا غوي تور سوي او غوي تر په تاسو ته کوم جواب ملو شي او بیا موږ سره شریک کړي ډیر مننه خوشاله اوسه
السلام علیکم سلطان محمد مراد ننګرهار د ګوشتی ولسوالۍ نه سرتماس کې مخدوزه کې چرو جوړ واستې اون پیغام ازادي راډیو ته دا و چې سو اخمه کې ایران کې ونی و شو بیا چې کله اردو گاګان ته ویوړل شو هلته ډېر سخت سلوک او دغه سره وشو نو مطلب دغه و چې د ایران او کم د پاکستان ته افغان مهاجر دي افغان کډوال دي دې سره ډېر سخت بد سلوک کیږي او ډېره بده رویه کیږي موږ چې کله په اردوګا کې وو نو موږ به یاسې برنه هغه به درې ساعته به نور ته کینولي دوه نیم ساعته دوه ساعته او بیا به دغه شان دې وهل ټکول به هم پکې وو پیپونه به ورسره وو نو ډېره بده رویه او بد وضعیت کېدلو دیان د ایرانیانو دخوا نه او هم دغه لاره کې چې راوړلو دغه کوم بسونو کې بچو دغه هلته به مسکر ورسره بیه به لاره کې موږ دغسې دغې آزاد هغې ته نه پرېښودلو لکه مثلا تشناب ته لاړ شي یا تش جوابي چی ته لاړ شي نو دغه ډېر مشکلاتو سره موږ مخ شولو نو زمونږ دغه خواست دی دغه دی چې اول وطن کې کاری زمينه برابر شي وطن کې کاروبار نشته به کار زمينه نه ده برابر ټول خلک په وظیفه ورکول کېږي چې څوک د خلکو سره خپلواني وسی او دغه وسی نو قاریان وسی نو خلکو ته وظیفه ورکول کېږي بلې چاته وظیفه نه ورکول کېږي وضعیت ډیر خراب دی
زه یو نفر د ایران غوږیو ما دا غوډی دلته غونونه باندې ډیر زور دی ډیر زیاتای دی ډیر وهل تړل دی دا ایمه خبر دی ته تاسو ته ولسی تازه نور رسانو ته ورسوي ډیر افغانان زبرول کې ګیلات کو به و بن ورکه ډوډې نه ورکه باندې ته خو را د مارسکای ډیپورت کې رقم چې کې و دی کې دا مشکل نه دی دا خو ضرور دی بل ان دا لا ته کو به بزن او بکن او به نور کول خزانه و ولو مشومان ول دا څه فائدې کې دا کورونه نه دی ملل سازمان ملل مخنیوی کوي کبل څوی کوي افغانستان امارت کوي امارت ولای بوده د هیڅ کوم خبر نه دی ته وای دا ملل د امارت نه دی دا کورد پر یو پیشنیاد ک هر ورګون کوي ودی کی چې ډیر افغانان زوري
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مر سلام علیکم کلی ترامات زادہ ریڈیو ټول کارکون کور دو متور سیر جان احمد احمد ایران سمسیدر تکو مر وړو چې دا زمو زواز امارات پوری ورسیږي په ایران کې ټول پاسپورټیان نیول کېږي او کوچیان چې راغلي دا خیر دی بیا مدرک لري دا کوم کسان چې مدرک لري یا پاسپورټ لري هغه هم پاسپورټ ته هېڅ اعتبار نه ورکول کېږي او یا ځینې پاسپورټونه اخیسته کېږي چې راوه کېږي دوی هم بیا بېرته بس ډېر په جبر سره رژیمېږي پاسپورټ هېڅ اعتبار نه لري دلته موږ افغانستان اسلامي امارات د خلکو سره د چارواکو سره دا درخواست ده چې زموږ آواز واورو د یو ځای ورسي یا د پاسپورټونه چې اعتبار نه لري یا دلته احترام نه ورکوي نو ولې د ایران کونسلګري په افغانستان کې نه بندوي بیا ولې ویزې ورکوي نو زموږ آواز تر د اسلامي امارت تر چارواکو پورې ورسېږي چې دا زموږ ته یو زمینه برابره کړي دا زموږ مشکلات حل کړي که په ایران کې پاسپورټ اعتبار نه لري یا نه چلیږي نو اسلامي امارت دې په افغانستان کې د ایران سفارت بند کړي چې خلک مشکل سم سم معلومات راکړي نو زموږ مشکلاتو ته یې رسیدګي وسي موږ سره دې همکاري وسي چې دا زموږ پاسپورټونه مصرفونه مو کړي تکلیفونه مو کړي دي چې دا زموږ سره همکاري وسي دا پاسپورټو په باره کې څه معلومات راکړي چې دا څه مشکلات دي چې زموږ پاسپورټونه ټول اعتبار نه لري حتی ډوډۍ هم په ایران کې څوک باید زګو کې نه ورکوي.
سلامونه د ازادي ریډیو کارکوونکو اورېدونکو ته. لینا یم له کونړ څخه. بیا له خاص کونړ نه دلته سیدا په دې پاکستان او افغانستان بارډر باندې جنگ و دوه هفته جنگ و په دې کې ډېر کډې را کډوالې سولې ډېر کورونه را کوسول غرنه د شالې سیمه د شالې په نوم یادېږي په دې کې زیات خلکو ته ځینې مطلب مالونو ته یې تلفات واوښتل او ټول را بیرون شوي دي اوس هوا هم یخه شوې ده او کورونه یې نشته دلته له لوی چارواکو څخه هیله کوو چې دوی سره مرسته وکړي.
السلام علیکم و رحمت الله زه مستری عبدالملک سلام نمیرم د هلمند ولایت نومیش ولسوالی څخه در سره په تماس کیم نو خدای دې وکړي چې د ما پیغام در سره نشر کړي چې د یو چا تر وژه پورې د مو ژغ ورسیږي موږ په نومیش ولسوالی کې په مخابراتي سیستم کې ډیر زیات مشکلات لرو چې د ولسوالی خپل چې کوم ولسوالی مرکز دی دغه کې هم د یو افغان بیسیم خدسته چې هغه هم واټساپ او د انټرنیټ هېڅ داس شیان کار نه ورسره کوي یوازې په زنګ باندې خپله د ولسوالۍ پر شاخوا نور په لیرې ساحو کې د ولسوالۍ په اوزو کې هېڅ یو مخابراتي سیسټم فعاله نه دی نه هم دغه سیګنال هلته کار کوي نو خدای دې وکړي چې د زما غږ درسره نشر کړي چې زموږ غږ اواز یو څوک واوري ستاسو د راډیو له لارې موږ په دې شیانو کې ډېر سخت مشکل لرو موږ په دغه ساحه کې خپله د وای فای په نامه یو دغه دی لکه پی سی او داسې شی دی چې د دې سره موږ خپل واټساپ فعاله کړی هغه هم په 15 ورځو کې 10 ورځو کې 1500 امبیانې په زر کلداری یا 2500 افغانۍ باندې راته راکوي نو موږ په مخابراتي سیستم کې ډېر زیات مشکلات لرو نه دې وکړي چې دا زموږ راپور سره نشر کړي خیر وسي مننه.
سلام زه محمد نسیم در روزګان ولایت د چارچینو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. د چارچینو په ولسوالۍ کې د انټرنیټ وړاندیزونه بیخي نادر ګران دي د خدو والا سمه ده هیله ده چې دا نه کې ارزانه کې.
ازادي رادیو ملګری جوړ یاست په خیر یاست خیرات تکراری ده دائم جوړ او روغ لره دغه ورور له کلات سره وو زیر کلات شاجوی ما بین دغه ورور سره کې څه دور میاسي کېږي ساړه ولې ده زه خپل ډرایورم په 58 چلوم دا څه قیامت ته دا ویډیو یو اړخ په وګوره دغه حل ویني مو مریضان را سره وی زنانه را سره وی سپینګیری را سره وی دا د موږ غکم ورور ترې جای وره سعودي رات باندې بمي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د ازادي رادیو ټول کارکونکو وړاندې کوم زه عبدالله جان یم د بادغیس ولایت غورمشت ټولنې څخه ستاسو سره په تماس کې نو لکه څنګه چې تاسو ویلي و مخکې دغه شی ځانونه مشتم ډیر اړوشتو په غورمشت ولسوالۍ کې د غورمشت ولسوالۍ اکثره خلک چې دی هغه مالدار دي نو په تیر ژمي موسم کې چې کوم ډیر غټ توپانی واوره شوی و په هغه واوره کې اکثر مالدار ډیر ځان منسي و د 10 کورونه او د 10 خلک ما په خپل ولید ولچ مثال خپل مالداري او میجو بزي چې کوم ځای ته بيولي و او رسوي به هلته هلته تر واور لاندې سي او د چاله سل به د چاله 50 په ټوله درایو هغه ټوله تر خاور تر واور لاندې سي نو داسې ورته پیښ ډېر پیښ شوي دي خصوصا په غورماش ولسوالۍ کې. او بله ستونزه چې مکمل ټوله ولایت لري هغه د بادغیس ولایت د سړک نه پخېدو لامل دی چې اکثره وخت مریضان پیدا کېږي یا هم نور کومې ستونزې ولري. یو داسې کوم پوخ سړک نه لري چې ډاکټر ته په هغه باندې رسیدګي وکړي، نو د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټولو مینهوالو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ اوسي. واقعیت هم په افغانستان کې ستونزه شته دی د اقتصاد له پلوه، او مشکلات شته. موږ له هغه تجاران سره سرمایه ګزاران څخه مې هیله داده چې په افغانستان کې د هغه چا چې اقتصادي مشکل وي او بېوزله وي د هغوی سره لاس نیوی وکړي او همکاري ورسره وکړي. او د موسسې څخه هم دا غوښتنه ده، هغه موسسې چې په افغانستان کې فلم کار یا خدمات کوي ولس ته، دوی څخه مو دا هیله ده چې د دغو بېوزلو سره چې هغه په هر ځای کې وي، په هر ولایت کې وي. افغانستان داسې ولایت ده چې په هر ځای کې جګړو ځپله ده او روغتونو طبي پېښو دې ځپله ده. موږ د ټولو اړخونو څخه دا مو هیله ده چې پوره همکاري ورسره وکړي او لا تر دې همکاري ورسره وکړي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. زه محمد ولی د هلمند ولایت څخه استاذ سره د پیغام پرېږدم. موږ د افغان بیسیم د مخابراتي شرکت څخه یو غوښتنه کوو چې د هلمند ولایت په ټولو ساحو کې افغان بیسیم مخابرات انتنونه لري، خو متاسفانه ډېر کمزوري دي او د کلونو راهیسې د انتظار شېبې موږ حسابو چې د دې مخابراتي شرکت څخه ښه خدمات ترلاسه کړو، ولې متاسفانه چې هغه په هماغه پخواني حال دی، هېڅ څه د ښه کېدو خواته تللي نه دي، ډېر ضعیفه دي. موږ د هلمند ټول ولس افغان بیسیم مخابرات مشرانو څخه دا هیله کوو چې زموږ لپاره د خپل خدمات یو څه په ښه ډول کې، ډېر کمزوري دي. هلته حتی په اته کیلومتری کې د ساده زنګ وهلو کیفیت هم ډېر کمزوري، نو دلته پراخه ساحه سته د شتون سته چې هلته خو بیخي هیڅ کار نه کوي.
السلام علیکم، ما د کاپیسا ولایت تکه ورسپلۍ نه لیکنه ولیده. موږ خپله کور د سیند د غاړې هغه دی چې بارانونه شي سیلاونه شي، ډېر پریشان استو. په هغه شپه موږ سره خوب نه شو کولی، بیا چې موږ سره حکومت سیلاونو غاړې چې چا کورونه یا اوته سي دښتې هغه ته هغه کې هغه ته کورونه جوړ کړسي نو غاړو نه وځي.
اوریدونکو، دا وستاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي. هغه ستونزه چې یاد شوې هغو ته د حل لارې چارې ولټوي او کومې سپارښتنې مو چې وکړې په هغو سپارښتنو باندې عمل وکړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 425 501.
اوس هم راځو د ورک شوی ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ده چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
قدرمن اوریدونکو سلام، د نن ورځې د ورکوسو وازیزانو د پیغامونو په سر کې د یو اوریدونکو یو لیکل سوی پیغام درته لولم چې د خپل رکسوي عزیز پلټنه کوي. هغه لیکي: قاری شفیع الله د مولوی شفیق الله زوی، د بدخشان ولایت د شهر بزرگ اصلي اوسیدونکو، او په اوس وخت کې د کابل د گردنې کرتی سخی اوسیدونکو. د څلوېشت ورځو راهیسې له کوره ورک او نادرکه دي. کچاته د قاری شفیع الله په اړه معلومات وي په لاندې شمیره دي اړیکه ونیسي: 0 00 1 8 5 51. د شمیره تکرار 0 0 0 1 8 5 5 1. منه.
سلام علیکم د آزاد رادیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. وروسته له سلامه دا چې زموږ یو خدای تر رمضان په نامه وزاره او د نن نه 22 کاله مخکې وتلی د کوره او بیا هم په درک او پتې نه لګیږو سپورې. که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې راسره اړیکې ونیسئ 0 0 4 0 8 0 6 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهربانۍ د وجې نه دي موږ سره اړیکې ونیسئ. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایئ. او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چھے منگ خپل کور تو ویزن نزن بیرتا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو دا ورکسو عزیزان ټول کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. په دې حالت کې روشن صاحب ته یو ځانګړی سلام وایم. احمد کندری خبره کوم د افغانستان د جنوب د هلمند ولایت تکریش ولسوالۍ څخه. زموږ یو د کاکا زوی د عبدالغفور کاکا زوی دی د کندهار ولایت د باغ پل په سیمه کې نادره کسوی دی چیرې دی تقریبا د 3 کلو هغه ټیم کې د 3 کلو 9 7 9 کاله کې چې نادره کسوی دی. بیا چاته دننه معلومات نه دي سوی شي نه د مړن د ژوندین وفا هر مؤمن مسلمان چیرې پیدا کړی. زما سره پر دغه ټلیفوني شمیره تماس ونیسئ 0 3 0 5 9 8 1 0 0 3 0 5 9 8 1. بل سلام شمیره د 0 4 9 2 3 9 3 یعنی 0 4 9 3 9 3. نو تایر روشن صاحب ستاسو د غوښتنو هیله کوو چې باید زموږ پیغام نشر کړئ په بار بار باندې چې موږ د دوست پیدا چې د کاکا زوی نو کورنۍ ډېره زیاته پسه په تمه ده ورته چې دی بچیرې.
السلام علیکم آزادی رادیو کارکوونکو اوریدونکو سلام. په دې له چې جوړ بس مننه په مرزا چې پرونه جوړه کړې ده زور د ورکو عزیزانو لپاره د پرونه مو جوړه کړې ده بېخي خوندور کار دی. زموږ یو دوست ورک دی د مصطفی په نامه د فراه ولایت نردرۍ ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی. او که هر څوک په دې هکړه معلومات لري یا د چالي دلی نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي. په دې په شماره د سوا ما 0 0 0 2 8 5 0 0 2. شماره یو ځلې بیا وایم 0 0 0 2 8 5 0 0 2. مننه د خدای په امان.
السلام علیکم. د شمزول مصالح ز خبره کوم د فلیله د کلی د زین الدین کاکو زوی د جمهوریت ته وګرځته. که څوک معلومات لري او څو اوس په کندهار کې د کډوی په خپل ځما غوړ دي ما پر دغه شمېره کې زنګ راټوي چې تر څلور اویا اووه سوه شپږ څلور سوه څلور پنځوس اووه دا مسلمان شمېره ده. بله بیسه شمېره باندې که زنګ راټوي که زموږ غږ اوري یا زموږ پیغام څوک واوري او کوم کاري راسره وکړي هغه شمېره بیسه شمېره ده 0 اویا 2 اویا 3 سوه 2 اتیا. په دغه شمېره کې موږ ته زنګ ووایي که هر چېرې د زموږ غږ اوري یا له ده سره ملګري نور څوک وي څوک سره شناخته وي د ته نوم د میرا په دین د زین الدین کاکو زوی او
مسلمان 0 اویا 2 اویا 3 سوه 2 اتیا.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات و دزدی رادیو طول کار کنن که اوردن کت سلام نویم تیر روشن سال تاتم یا زنگلی سلام وام اورکسی و اجزان دخ پرگونی طول کار کنن که اوردن کت سلام نویم چیز مرجع اوری ز احمد کندری دبوانستان دیلمن ولایت گریش تو لسوالیا مرد دیو اکازوی ورکتی چی دا شپال اسکال کیجی دا کندهار دا باغی پل دا سیمی دا اومی حوزی دا پسیمی که ندرک سوی دی نترو سبیا چه تا معلومات ندی پسوی دا اسمت الله پا نامه دی دا تلو سکلو دی نوست تقریبا خامخا دا غونی شپال اسکال پینزل اسکال وقت کیجی دی ندرک سوی دی نوکی چیری چه تا معلوماتی تاست منا از مر رخت سوک ساست خبروین دا لاری اوری چه تا معلوماتی نو از ما سره پر دغه تلیفوني شمیره تماس ونیسه 0 0 9 5 7 1 1 یعنی 0 3 0 5 9 8 1 1 یو هم سلام شمیره ده 0 4 1 9 3 9 3 1 0 4 9 3 3 و دریا نو زیلا د چیز ما پیغام نشر کی خدای پامان.
السلام علیکم د ازادې درځي ټول اوریدونکو او کارکون ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځلی بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرم کاریز سیم ستاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچی رستا د ازمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي شدلې دی. کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې 0 0 0 5 0 9 1 5 2 یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 0 5 0 9 یو و پنځه او دوه هیله کوم چې زما پیغام نشه سي. سلام.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشوم بیګار ایسه د بيدرک شوې ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بيګار ایسه بیر نادر کده او د 213 کابل په سیمه کې ده او که د چاوی په سوده نمبر باندې رابطه بیا وکړي. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم نجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دی چې د دغې نجلۍ عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای سي، خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه د دغې ماشومې نوم او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشومې نجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي دا هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډېر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمیره 0 0 9 1 4 1 8 2 6 1 شمیره بیا تکراروم 0 0 9 1 4 1 8 2 6 1.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتساپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی. نو تقریبا د 3 4 میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی. د کور څخه خوابه دی وتلی دی. 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظیم عادت په سیمه کې هلته اوسېږي، نو د کور څخه ندرکه سوی دی، د پلار څخه خوابدی سوی دی. نو د مهربانۍ له مخې دې هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي، نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0 3 1 0 0 9 3 نو د مهربانۍ له مخې هر مؤمن مسلمان ورور ته چې معلومات یې مهرباني دې وکړي موږ سره دې په داسې شماره اړیکه ونیسي. د خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو
زما د اکا زوی د غلام عیدین په نامه باندې دا څلور کاله کېږي ورک دی. که هر چا ته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده. که هر چا ته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمېره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چا ته معلومات 0 4 0 2 بل نمبر دی 0 2 3 6 6 3 7 8. ځای و د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی بالا ورور. چې هر چا ته معلومات یې د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیق حکام لسید. هر چا ته وروره معلومات یې وروره په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته ټول ته سلامونه نیکې لیک وړاندې کوم. بعد السلام دغه یو زحمت درسره وباسئ. په ایران کې قدس نادره کسه وای ده، د زیمبای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی ده، څوک وایي چیرې ده. دا باید شیر کوي درسره، نو ښه وخت ولرئ. العمل
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړی، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په هکله معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهئ. شمیره په دې ډول ده: 0 0 9 9 2 9 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0 0 9 9 2 9 0 3 5.
اوریدونکو، دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د ازادي ملما
د ازادي ملما د خبرونه ته مو زنوریاس نوري هر کله کوم. د خبرونه ته مو یو افغان خبريال او یوټیوب چلوونکی رابلل دي چې کلونه کلونه په افغانستان کې له مختلفو رسنیو سره کار کړی او له شاوخوا یو نیم کال راهیسې هم په خپل یو یوټیوب چینل پرانستی دی. حسینه همدرد زموږ میلمنه ده. اغلې همدرد، زموږ خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپله اوریدونکو ته ځان وروپیژنئ، په کوم ځای کې تولد شوي یاست او لومړنۍ او دغه راز نورې لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟
ډېره زیاته مننه نوري صاحب چې اجازه راکړې زه به هم اوریدونکو سره ستړي مشې ولرم او خپل د مینې ډک سلامونه د ازادۍ راډیو او د خپلې خپرونه له لارې څخه ټولو هغو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې دا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دي او زمونږ ستاسو خپرونه اوري. هیله منه د خپرونې تر وروستۍ شېبو له موږ او تاسو سره وي او زمونږ ستاسو د مرکې څخه دوی هم خوند واخلي او ورته جالبه تمامه شي. راځم د ستاسو د پوښتنې په تړاو حسینه همدرد یم. ښایي ډېری کسان مې د حسینه زهبي په نامه باندې وپېژني، ځکه لکه نه چې زه په رسنۍ ډګر کې مې کار کړی په هغو لومړیو کې په همدې تخلص باندې وم. ولې وروسته له دې نه چې واده مې وکړ نو ومې غوښتل چې د خپل خاوند او د دوی د قدرمنې کورنۍ تخلص ځانته واخلم. نو د هغه لپاره هم حسینه زهبي په حسینه همدرد باندې بدله شوله. زه د میدان وردګ ولایت څخه یم او لوړ زده کړې مې د خپلې خوښې په پوهنځي کې کړې دي. ژورنالیسته یم او خوشحاله یم چې د هېوادوالو په چوپړ کې.
ډېر ښه، خوشحاله شوم اغلې همدرد. تاسو ویلې چې په میدان وردګ ولایت کې دنیا ته راغلي یاست، همالته لوی شوي یاست او لومړنۍ زده کړې مو همالته په میدان وردګ کې کړې دي که بل ځای؟
متاسفانه وایم که خوشبخته نه وایم. نرک راغلی میدان وردگو که ولی جون می حال تنه رکرده تردی رفوره خوک بیا دیزه که برخ تراسم بیا و نوزان خوشبخت و گرنم زکا چه متاسفانا چه پده چه ولسواله و پده چه ولاد و کلی کیم چه حال تا لدر پخوت خل جونو تا دیزه که زمینه دو نخل نده برا برا خو خوشبخت هم الاتو مورپلار متقابل که اوسه دل نو خمده غلطا اما لما ازده که یعنی دلومی تردی چه حال متقابل که می در شروع کرده یا دلسم ټولګي مهم هم دلته په کابل کې پاتې راځولای او څلګه نه هم لوړ زده کړې مهم تر اوسه نه هم د کابل کې تر سره کړې دي.
میدان وردګو نه څه وشو چې کابل ته مو کډه وکړه؟
کورنۍ پلار مور ځکه چې کله چې څوک په باسواده کورنۍ یا تعلیم یافته کورنۍ کې اوسي نو حتما دغه ځینې وخت دې ته کېږي چې هغه ځای کې چې هلته پرمختګ وي هلته مثلا پلازمینه دی او هېواد وي هلته لاړ شي. زما مور هم د لپاره چې باسواده وه او دنده یې درلودله نو د همغې وجې کابل ته راغلله او دلته مو ژوند پیل کړ. البته د ډېر مخکې نه زما د مور پلار هم همدغه کابل کې را لوی شوي دي. یوازې دا چې زمونږ مثلا په میدان وردګو کې هلته کلی دی کور مځکه ده ځینې وخت تللی یاست او پلار مو اکثرا هلته ځي ځکه چې دغه د کلي فضا یې ډېره خوښېږي. ولې د مور خواته چې راسم بیا عموما نو په کابل ښار کې ژوند یې کړی دی همدلته یې دنده وه مونږ یې هم همته روزي دي.
د زده کړو سره ځینې نورې پوښتنې هم مطرح کېږي. په کابل کې تاسو ویلي چې زده کړې مو کړي لوړ زده کړې مو هم کړي دي که په مشخص ډول ووایئ چې مثلا له کوم ښوونځي نه؟
لومړی سمفیا لومړی ټولګی مې هم د نسوان افشار په نامه و چې بیا وروسته نوم یې بدل شو په خوشحال خان کې هلته مې پیل کړی او همدغه ښوونځي نه فارغه هم شوم چې د دغه وخت کې چې مونږ فارغېدلو د ښوونځي نوم بدل شو او په لسیالي نسوان سپین کلی باندې یا سپین کلي باندې تبدیل شو. نو یو ښوونځي ته مې شروع کړه نه ښوونځي کې پای ته ورسوه او واقعا ډېره ښه دایره وه. ډېره مننه کوم د همغه ښوونکو او زحمتونه چې نن مونږ حداقل دې ځای ته رسېدلي وو. وروسته هم بیا د کلتور د ازمان تاریخ نه لړم د مهندسي پوهنځی مې فایل کړ. د دوه نیم کالو لپاره مې ولوستل ځکه چې دوه کاله ول ما ورسره یو ځای دنده هم درلودله نو مجبور وم چې شپې لیسه ووایم. په افغانستان کې داسې قانون دی کله چې شپې لیسې ته بیا بدلېږي دلته چې یو ساعت ټایمونه تبدیلېږي نو دوه نیم کاله کېږي. دوه نیم کاله مې هغه ولوسته ولې د خوښې پوهنځی مې نه و اما د پلار او د مور د تشویق له امله ځکه دوی ویلي وو چې هماغه ښوونځي چې د کانکور له طریقه بریالی کېږي باید وی وایي. لومړۍ درجه ورنه فارغه شولم ولې هغه په زړه کښې مې یو ارمان و چې زه به حتما ژورنالیست هم ښوونځی ولولم او ژورنالیست هم کله چې دا ښوونځی پای ته ورسېده نو هېڅ مې نوره دمه ونه کړله وقفه مې ونه کړله او لاړم په شخصي پوهنتون کښې مې ژورنالیزم ښوونځی پیل کړو او خوشبخته نه چې پای ته ورسېده.
تاسو ویلې تخنیک ثانوي کښې مو مهندسي لوستې ده؟
بله.
دوه کلنه دوره وه دوه نیم کلنه دوره وه؟
دوه کلنه دوره وه خو عموما داسې شپې لیسه بیا نیم کال یو سمستر اضافه کېږي نو د هغه لپاره دوه نیم کاله ما ولوسته.
ولې مو د خوښې رشته نه وه؟ مهندسي خو پوهېږي چې ډېره ښه رشته ده په افغانستان کې. په تېره بیا ډېر خلک غواړي چې انجینیري کې بیا همدغه د مهندسي رشته غوره کړي.
بله بله بالکل. نو صاحب ستاسو خبر پر ځای ده ډېر کسان د دې هیله لري چې مثلا دغه پوهنځي ته بریالي شي او یا یې په ښه توګه ولولي ځکه چې عموما دغه د انجینیرۍ بېلابېل برخې چې دي دا ټول دغه ریاضي هندسه مثلثات دې مضمونونو پورې ارتباط لري او کله چې ته غواړې چې یو ښه انجینیر سې باید په ریاضي مضمون کښې هم ته ډېر ښه پیاوړی اوسې. نو ډېر کم کسان ورته بریالي کېږي. زه هم دیمو کسان له داسې خوم چې بریالی وم ولې مخکې له هغه نه د مکتب په دوره کښې هم چې ما ویلي وو چې زه به حتما ژورنالیسته کېږم زه به حتما په مسلکي ډول باندې د ژورنالیزم پوهنځی لولم او کار به کوم په دغه برخه کښې. نو د هغه لپاره دغه د خپله د ژورنالیزم مینه دومره ډېره وه چې که څومره هم زه د مهندسي پوهنځي کښې مخې ته لاړم ولې بیا مې هم غوښتل چې د خپلې خوښې پوهنځی ولولم او په هغه برخه کښې کار وکړم.
ډېر ښه. ژورنالیزم مو په کابل پوهنتون کښې ولوست؟
نه کابل پوهنتون کښې مې ونه لوسته په یو شخصي پوهنتون کښې مې ولوسته او تقریبا درې کاله درې نیم کاله کېږي چې پای ته رسېدلی دی. ټول کارونه یې خلاص شول مونوګراف هر څه مې هم دفاع کړل ولې متاسفانه دا چې فعلا په افغانستان کښې د نجونو لپاره د پوهنتون سند دونه د وزارت له خوا څخه بند دي نه ورکول کېږي نو زما سند هم پاتې ده خوله د پانتون لخوا مې څلور کلنه دوره په ډېر بریالیتوب سره پای ته ورسېدله. او یعنی ځان ویلی شم چې ژورنالیسته یم او بالاخره د ژورنالیزم لسانس.
مخکې له دې چې دا ژورنالیزم ولولئ، رسنیو سره مو فعالیت پیل، کامکاري پیل کړه؟
بلې، د مهندسۍ پوهنتون لومړی سمستر کې زما د افغانستان د یوې رسنۍ سره دنده پیل کړله. هماغه دې له امله چې زه د ورځ د خوښه دندې ته تللم، بیا نو مجبور شوم چې خپل پوهنتون شپې ته وړم. نو مخکې چې زه ژورنالیزم پیل کړم، تقریبا یو نیم کال ما دنده ترسره کړله د رسنۍ په بېلابېلو څانګو په بېلابېلو برخو کې. مسلم اګنا مهام مو سره یې ځای و مې غوښتل چې مسلکي توګه په دغه برخه کې اوسم، نو ځکه مې پوهنتون هم ورسره پیل کړ.
په مشخص توګه د رسنیو سره چې تاسو فعالیت کوو، په کومه برخه کې راپور متحیه کوو، خبرونه آمادګي مو نیولای، یا په کوم برخه کې؟
په لومړی کې ما د دوبلې له څانګې څخه پیل کړل، او د دوبلې برخه کې مې کار شروع کړ. وروسته له هغه تیره کمه موده کې بالاخره وتوانل چې راډیو خپرونه ته لاره پیدا کړم. او هماغه دې له امله شول چې دغه ځینې وخت په ژوند کې د بریالیتوبونه ډېر زر زر د انسان مخې ته راځي او دروازه ټکټه کوي. نو شاید تصادف مسخ هم مسخ چې ډېر کمه موده کې وتوانل چې تلویزیون خپرونه ته لاره پیدا کړم. او د افغانستان د ښې رسنۍ سره تقریبا سرنۍ پروګرام یا سرنۍ خپرونې د ویاندې په توګه کار مې پیل کړ، او د څلور نیم کال لپاره مې دغه دنده ترسره کړله.
دغه د بریالیتوبونو لړۍ خو به اوس ډب شوې نه وي، همداسې روانه ده؟ سره کار کو، او اوس تاسو یو یوټیوب چینل هم لرئ، که په دې اړه معلومات راکړي چې څه وشول چې له رسنۍ سره مو کار پای ته ورساوه او پخپل مو یو یوټیوب چینل پرانست.
ما په وروستي ځل د موبي ګروپ افغانستان موبي ګروپ سره دنده ترسره کړله. په ځانګړې توګه لمر ټلویزیون او بېلابېلې خپرونې مې په دغه ټلویزیون کې مخته یوړلې چې هم د ویان د پرزنټرې په توګه وم، هم وروسته لغنه هم د دغه ټلویزیون د ډېرې سترې خپرونې لمر ماښام چې کلونو راهیسې په دغه ټلویزیون کې د خپرونه چلیږي د هغې د پروډوسر په حیث وم. ولې وروسته لغنه مې البته د هماغه وخت کې چې ما مثلا رسنۍ سره کار کوه، ما غوښتل چې یو یوټیوب چینل هم ولرم، ځکه چې څومره چې نړۍ پر مخ ځي باید حداقل مونږ هم که ورسره سیال کېدلی نه شو حداقل کوشش به کولی شو. او اوس ټوله نړۍ په دې باندې څرخېږي چې په ټولنیزو رسنیو کې فعاله اوسي او د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه خپل پیغام تر نورو پورې ورسیږي. په افغانستان کې هم اوس ګرچې مینهوال مخاطبین ډېر شوي دي، ولې کارکوونکي کم دي د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه یوټیوب کې وښیو. نو هماغه دې له امله شول اوس د تلویزیون او د راډیوګانو مینهوال شته، ولې ډېری کسان ځکه اوس دغه سمارټ ټلیفون د هر چا سره ده. نو په ټولنیزو رسنیو کې مخاطبین ډېر وي یا لیدونکي او اورېدونکي. ما هم غوښتل چې یو چینل ولرم، او هماغه دې له امله شول چې د افغانستان په رسنیو کې دا قانون دی، هغه څوک چې په رسنیو کې فعال دي نه باید په شخصي رسنۍ ولري یا شخصي یوټیوب چینل کې فعال اوسي. نو ما هم د دې له امله شول چې ومې غوښتل، ما ویل راځه نو اوس مې چې دا کار شروع کړی په ډېر زحمتونو سره باید پر مخ یوسم، ځکه مې نو رسنۍ سره یا لمر ټلویزیون یا موبي ګروپ سره نورو مخته وکړله دي شاید یو څه مودې لپاره شاید همېش لپاره استعفا مې ورکړله، او ومې غوښتل چې خپل یوټیوب چینل مخته یوسم.
څومره وخت کېږي چې دغه یوټیوب چینل مو پرانستی ده؟
یو نیم کال کېږي، شاوخوا شاید له یو نیم کال څخه هم لږ څه ډېر چې کار مې شروع کړی ده.
له رسنۍ سره معمولا چې څوک کار کوي ځینې امتیازات هم ترلاسه کوي، ثابت امتیازات البته میاشتني. آیا دا مو سنجولې و چې که چیرې خپل یوټیوب چینل پرانیزي هغه امتیازات ترلاسه ورکوي؟ آیا له اقتصادي پلوه مو دا سنجولې و چې وبه کولای شي چې د خپل ځان لپاره د همدغه یوټیوب چینل له لارې نفقه پیدا کړي؟
بالکل، نو څه یو څه ده چې ځینې وخت باید ځینې کارونه د پرمختګ لپاره له صفر نه شروع وکړو، او ښایي ما هم له صفر څخه شروع کړی و. چې د یو څو میاشتو لپاره ډېره راته سخته وه، ځکه له صفر نه مثلا ته تر یو څو زینو یو پوړې پورته کېږي او بېرته کښته کېږي. د لومړۍ زینې څخه هغه په یوازې توګه په نشت امکاناتو باندې یوازې دا چې تجربه در سره ده، یوازې دا چې مینه شوق او علاقه در سره ده. او دې تر څنګ یو بل څه هم د شدید کسان هم دا وي په افغانستان کې، هغه کسان چې یوټیوب چینل لري یوازې یوټیوب تر څنګ هم پیسې یا عاید دغه دوه شیان ته فکر کوي. ولې په کوم ذهنیت په کوم فکر چې ما یوټیوب چینل پیل کړی دی او شروع کړی مې ده، هغه نو دغه د مادي امتیازاتو نه لږ څه متفاوته ده. هماغه ده چې مثلا تل زه هڅه کوم چې په دغه برخه کې کار وکړم. په افغانستان کې د پښتو ژبې په برخه کې په سوشل میډیا کې یا مثلا په ټوله کې که رسنۍ حتی وکړي، ډېر کم کسان دي چې فعالیت لري تر څو سوچه اصیله پښتو ژبه باندې کار وکړي، فعالیت وکړي، د نوي نسل لپاره حتی حداقل د هغوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. ما هم یوټیوب چینل جوړ کړی او مې غوښتل چې یو ادرس اوسې د هغو پښتنو لپاره چې غواړي چې په کورنۍ کې کله چې په رسنیو کې څوک خبرې کوي، هغه د کورنۍ غړي یا نوي ماشومان نوی نسل زمین په هغه حفاظت د هېواده بهر نشلي حقوقو نورو ماشومان دي د لپاره چې مجبور دي چې د هغه هېواد ژبه زده کړي، هغه خپله مورنۍ یا فارنۍ ژبه غوره کړي. ما په دغه خوښ باندې یوټیوب چینل پرانیسته او ما غوښتل تلویزیون چې کومه خپرونه وړاندې کړو مجبور یو د هغه رسنۍ د پالیسي په اساس باندې موږ خپرونه مخې ته یوسو. ولې ځینې وخت د ځینې بندیزونو هم باندې مثلا هره رسنۍ کې ځانته یو قانون ځانته یو پالیسي لري او کله کله به دغه پالیسي د لامه شي چې زما مثلا خوله به نوره بنده کړه، زما نسل پرې چې هره څنګه چې زه غواړم د ښځینهو لپاره، د نجونو لپاره، د نوي نسل لپاره، زموږ د خویندو میندو د ښه ژوند لپاره خبرې وکړم. ولې دا به دغه رسنۍ پالیسي نه وه، نو ځکه ما یو څه مې اوسې چې خپل اوسې او حداقل زما وکړه سم چې راحته خپل ذهنیت خپل فکر جاری وساتم او تر هېوادوالۍ ورسوم.
تاسو د یوټیوب چینل بیا هم خبرې وکړو، تاسو د ماشومانو خبره وکړله چې په خپله مورنۍ ژبه باندې دوی وکولی شي زده کړې وکړي، دوی یو منبع ولري چې له هغې نه هم زده کړې حاصل کړي. که تاسو ستاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی ده، اولادونه لرئ؟
بله، ما واده کړی دی او خوشبختانه د لپښو کې دی چې دوه ماشومان لرم، مشر اولاد مې لور کړی ده خوراجانه الحمدلله د هغې د شتون لپاره د الله پاک تل شکر ګزاره یم. او دویم ماشوم مې هم هلک دی موساجان او هیله من یم چې ټولو هېوادوالو سره مو دوی هم نیکسالیو نیکعمله اوسي، البته د اولاد د هېوادوالو د ماشومانو سره.
ډېر ښه. تاسو یو خپرونه ما ولیدله د یوټیوب چینل د 18 اکتوبر د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو جوړه کړې وه. انګیزې خو تقریبا معلومه وه د نجونو نړیواله ورځ، څه مو غوښتل چې دغه پروګرام لارې خلکو ته ورور وپېژني؟
د نجونو په هکړه ډېرې خبرې کوم، هغه کې په رسنۍ کې وي، هغه کې زما په خپرونو کې اوسي، حتی زما په کورنۍ کې زما د خپلو خپلوانو دوستانو تر منځ اوسي. ښایي د هغو کسانو له ډلې څخه اوسم چې همیشه یو انجلکۍ یا یوه ماشومه یا یوه پېغله همیشه تشویق کوم، هغوی ته حداقل کوشش کوم چې یو لاره پرانیزم تر څو هغه پرمختګ وکړي، ځکه ډېر یو ځانګړې علاقه او مینه لرم. نو د هغو لپاره دی د لامل کېږي چې زه همیشه نجونې وستایم، د نجونو لپاره که هغه د ماشوم ورځ وي، که هغه د نجلۍ ورځ وي، که هغه د ښځو ورځ وي، یا هم د زما د لور یا مثلا یو انجلکۍ چې زه پېژنم، ولو که هغه زما ملګري وي، زما د کورنۍ د غړو څخه وي، زما د فامیلونو څخه وسي، حداقل د هغې د کلیزه مبارکي ورکړم تر څو هغه نجونې زما د اولاد نه شروع زما نه شروع تر ټولو نجونو پورې دغه احساس ترلاسه کړي چې موږ یو چا ته ارزښت لرو، که هغه زما کورنۍ وي یا زما دوستان. نو دغه لپاره زه دغه څه خپرونو کې عموما دا تیار کوشش کوم چې نورو هېوادوالو ته وړاندې کړم چې د نجونو لپاره که ټول کال موږ مثلا نشو کولی یوه ډالۍ ورته واخلو، موږ نشو کولی چې مبارکي ورکړو، حداقل د یوه ورځ خو ځانګړې ورته کولی شو کار وکړو، حداقل د یوه ورځ هغوی خوشحاله وساتو، یوه ورځ د پلار په حیث، د ورور په حیث، د یو خاور په حیث، یا د یو زوی په حیث کولی شو چې مثلا هغه خپله مور، خور، میرمنه، لور دا وسته یو تشویق کړو، یو ډېر ناچیزه ډالۍ اوسي، ډېره مثلا په ارزانه بیه اوسي، ولې داسې په مینه هغوی ته ورکړو، داسې یو ښه خبر هغوی ته ووایو، نو زه ډاډه یم چې هغه به ډېر یو ځانګړی احساس ترلاسه کړي، ځکه زه خپله یوه نجلۍ یم، یوه میرمن یم، زه دا ښه درک کولی شم چې کله چې د خپل ګاونډۍ او خپل چا چاپېل د خپلوانو عزیزانو له لورې څخه زه مینه ووینم، زه څومره ښه احساس ترلاسه کړم. نو هماغه احساس باندې کوشش کوم چې نورو میرمنو ته، نورو ښځینهو ته، نورو کورنۍ ته دا پیغام ورکړم چې نجونو ته مو مینه ورکړئ، خویندو ته، لورانو ته، میرمنو ته مو، خویندو ته مو مینه ورکړئ، تر څو هغوی داسې یو نسل وروزي چې هغه مینه ناک اوسي، هغه مثلا چې څنګه جګړې خوښې نه سي، هغوی هم همنه سي ښه ذهنیت ولري. په دغه اساس باندې زه کوشش کوم چې اکثرا داسې ورځې تجلیل کمیل مطلب پایډر په کمو امکاناتو باندې برابرې وي، چې ولې کوشش کوم چې یو ښه پیام نورو کورنیو ته ولرم.
د مناسبتي ورځو نه پرته دغه سوژې چې تاسو انتخابوئ، ایا دا هم تر ډیره د نجونو او د ښځو له ژوند سره تړلی او که په نورو مسایلو باندې هم تاسو خپرونې جوړوئ؟
نور صاحب، زما په یوټیوب چینل کې زما بېلابېل خپرونې دي او هره خپرونې ته مې هم هغه برخې بېلې کړې دي. مثلا یوه خپرونه لرم پخلی له اسینۍ سره چې هغه کې زه غواړم چې هم افغاني هم بهرني خواړه او پخلی واوسي. دا نو مرسته کوي هم له ورونو سره، هم له نجونو سره، هم هلکانو سره. مثلا زموږ ډېری هېوادوال هلکان دي، ورونه دي چې هغه مسافر دي، او غواړم چې د هغوی لپاره پخلی وکړم. ډېری کسان د مور د لاس یا د خور د لاس دغه پخلی په اشتیا واوسي او یادېږي. نو زه غواړم همېشه دا فکر هم وکړم چې خپل تاسې کلونه کلونه خپل وطن ته بېرته رانسئ. که تاسو په همدې ارمان باندې اوسئ، وایي ژوند دنیا په ارمان فرض شوی دی. نو زه د عمل لپاره وایم چې دوی د هغه زده کړې یو ښه پیام اوسي. ټوله طریقه په ډېره ساده او اسانه بڼه ورته پیل کړي، څو هغه ورونه خپله نو لاسو کار شي پخلی زده کړي.
بله، اول همدا په خپله هم پخلی کوئ په دغه شکل چې دغه صحنه ثبتوئ؟
بله بله، مکمل مثلا پخلی کوم، ټول وسایل ورته چمتو کوم، بېرته ورنه ویډیو اخلم، ریکارډ کوم او
غذاګانو په ډوډۍ کې کوم ډېر زیات خوښېږي؟
هم بهرني خواړه اوسي، هم زمونږ د هېواد بېلابېل سمتونه ډېر ښه خوندور خواړه لري، چې واقعاً یو نوی لذت یو نوی طعم وي. فرق کې زه هم کوشش کوم ډېری خواړه مې نه وي زده، ولې زه هم پوښتنه کوم له نورو مېرمنو څخه، مثلا ښه طریقه زده کوم. هغه یو ځل دوه ځله له ځان سره پخوم، د کورنۍ په غړي باندې تست کوم، زنګوټي د پخوان باندې د چې هغه ښه ډډ راکړي چې ښه خواړه ور دي. وروسته له هغه نه بیا زه ویډیو ثبتوم او هغه پخلی کوم، او لیدونکو ته هم ورښایم چې تاسو په دغه طریقه هم خواړه دي، هم ورونه ډېری بهرني خواړه دي چې زموږ افغان نجونې کاره زده کړي. ډېر راحته کولی شي چې له بار وخت تکرار د هر ورځې شروع پخه کړي، هر ورځې قورمه پخه کړي، یو نوي خواړه پخه کړي، تر څو چې کورنۍ هم نه خوشحاله اوسي او یو نوی طعم وڅکي.
لیدونکو خو به ستاسو هغه ظاهري هغه وګوري خواړه ما خوند به څه پوه شي هغه څنګه پوه شو؟
زه د عمل لپاره کیسه مثلا نوی توکي نه راوړم. هماغه زمونږ پورو کلي کې چې کوم پیاز او بانجان او غوښه او وریژ او کچالو هر څه چې دي، زه د هماغه نه یو نوی خواړه پخوم. او هماغه وخت وایم چې راځئ نن مو که دغه کچالو په دغه رقم باندې پخه کړه، شپه یې کامل لږ څه نور هم خوندور اوسي، ستاسو د کورنۍ ډېر خوښ شي. نو د عمل لپاره چې بوب او لیوي کورمې څخه تېر شي، اما کچالو په نوي نوي ډولونو باندې پخه کړي، تر څو کورنۍ هم خوشحاله اوسي او دغه د کورنۍ فضا رنګینه اوسي.
ډېر الله، تاسو وویل چې په ډېرو نورو برخو کې هم همداسې پروګرامونه جوړوي، مثلا کومو نورو برخو کې؟
د تر څنګ نور څه بیا بل خپرونه مې ده چې په هغه کې ځینې وخت زه مېلمانه راغواړم چې هغه ځانګړې خپرونه ده. دوه کې یو ځل نشریږي یا په میاشت کې یو ځل نشریږي، ځکه ځینې وخت امکانات نه وي او زما د خپرونې عموما مېلمانه هم ښځینه وي یا نجونې اوسي. نو یا زه رادوتوم په لایف توګه، مثلا هغه څه چې زه ثبت کوم هلته ورسره خپرونه ده کوم، یا هم د ستاد لار څخه. او دوی تر څنګ یو بل خپرونه ده چې نوی نوی میکاپ شروع کړی ده، څو خپرونه مې هم اپلوډ کړي دي. هغه ده چې د ارواپوهنې په برخه کې، یا د ماشوم د تربیې په برخه کې، او د دوی تر څنګ د ویناوالۍ یا مثلا ویناوالۍ د هنر په برخه کې زه لیدونکو ته معلومات ورکوم، هغه اساسي ټکي ورته خپره کړم، تر څو وکړی شي په خپل ژوند کې عملي کړي، په خپل ژوند کې پلي کړي او یو ښه ګټه ترلاسه کړي. یعنې دغه درې واړه موضوعات په ځم کې لري، هم د ماشومانو لپاره، یا د نوي نسل د تربیې لپاره، هم د دې لپاره چې مثلا څنګه ځوانان وکړی شي چې ښه ویناوال واوسي. نو د دې تر څنګ هم څومره موږ کولی شو په دغه ټولنه کې مثبت نقش ولرو، دغسې موضوعات په ځان کې لري چې نوی مې کار پې شروع کړی، ولې غواړم دوام ورکړم. یو څه داسې ښایي لیدونکي هم اوسي. زه د هغه وخت نه چې یوټیوب ته راغلی یم او په بېلابېلو پلاتفورمونو کښې زما خپرونې ثبت کړي دي، زه وینم چې د کومو خپرونو لیدونکي ډېر دي. د دغه خپرونه چې ما په ډېر علاقې سره پیل کړې ده او چې لیدونکي کم دي، یعنې په دې باندې مونږ پوهېږو چې زمونږ هېوادوال یا زمونږ ټولنه څومره اړتیا لري چې باید د ماشومانو د ځوانانو نوي نسل د تربیې روزنې په برخه کښې ورته خپرونې جوړې شي. د دې لپاره چې که چېرې دوی علاقه ښودلی په دې معنا چې دوی زده دي یا مثلا دوی عملي کوي، بلې دا چې دوی علاقه اورېدلو او لیدلو ته نه لري، په دې معنا چې زمونږ ټولنه متاسفانه ډېرې برخې نه ډېره لري ده. څه ضرور چې اوس ته راغلی په سکرین باندې او یا هم خپرونه ثبتوي، یعنې ډېر عجیب و غریبه نظری او خبرې د خلکو لور څخه وایي. بیا زه داسې وایم که چېرې رسنۍ ښه نه وي، که چېرې یوټیوب ښه نه وي، که چېرې فیسبوک یا انسټاګرام یا هر دغه سوشل میډیا رسنۍ چې وي، نو مونږ تاسې ولې تعقیبوو؟ خو هلته تعقیبوو، تاسو ټوله ورځ ټلیفون مو په لاس کښې دی، په همدغه فیسبوک او یوټیوب او نور دغه سوشل میډیا کښې یو. هلته کله چې یو کس را جګېږي یا کورنۍ را جګېږي په ډېر زحمتونو په کمو امکاناتو کار کوي، فعالیت کوي، خپرونه وړاندې کوي، ښایي هغه که ستا لپاره موثره نه وي، د پنځو نورو نفر خو لپاره موثره وي. مونږ چې کېږي هغه ته داسې یو کومنټ ورکوو یا داسې یو نظر شریکوو، نو دغه لپاره ښه نظرونه هم ډېر زیات دي چې زه وطن منندوی یم د ټولو هغې هېوادوال نه، نه تنها په یوټیوب کښې چې زه فعاله یم، بلکې همېشه چې زه په رسنیو کښې مې دنده هم درلودله. هغه کسان چې هر هېوادوال تشویقوي، هر هلک تشویقوي، هر نجلۍ تشویقوي، زه د هغوی څخه مننه کوم. او هغه کسان چې منفي نظر هم لري، خو زه ضرورت دی په افغانستان کښې اوس هم ډېر کار ته ضرورت دی د رسنۍ په برخه کښې چې باید د نوي نسل د ځوانانو ذهنیت ته او فکر ته مثبت بدلون ورکړو.
د خلکو له عکس العملونو ورهاخوا کوم محدودیتونو سره مخامخ یاست؟ ایا هغه شی چې غوښتي مو دي کولی شئ چې مثلا په هغه باندې پروګرامونه جوړ کړئ په ټوله کښې کله چې هغه د چیلنجونو عمومي چې تاسو ورسره مخامخ یاست؟
شته چیلنجونه هم، حتی که مونږ په ډېره کوچنۍ سطحه یې وګورو، زمونږ کورنۍ زمونږ ځینې وخت منفي دود او دستور د دې لامل شي چې هغه ښه دود او دستور چې په افغانستان په هر قوم هرې ژبې هر سمت پورې اعتبار لري، حتی هغه هم تکرار کوي او له منځه یې وړي. او که چېرې په لوړه سطحه باندې وګورو، مونږ همدغه مثلا حتی په رسنیو کښې چې نجونې یا ښځینه وي یا مونږ کار کوو، د رسنیو له خوا څخه چې کوم محدودیتونه دي، د دغې ټولنې د وګړو له لور چې کوم محدودیتونه دي، ځینې وخت هغه څه چې ستا په ذهن کښې وي په ډېر راحته باندې نه شي کولی وړاندې کړي. نو صاحب، زما په خپرونو کښې اکثرا ګزارشونه زه نه لرم، اکثرا زه د کوره بهر خپرونې نه شي سم ثبتولی، ځکه لامل یې دا دی چې زه نه پوهیم ټولنه مو نه ده چمتو. تر اوسه هم مونږ دغه لید نه لرو چې کله په یو ټولنه کښې یا په یو بازار کښې، په یو ځای کښې، په یو نندارتون کښې، په یو کتابتون کښې، هر داسې ځای چې اوسي چې یو پېغله یو مېرمنه داسې هغه یو ګزارش ثبت کړي، د هېوادوال لپاره مو دغه کار عادي اوسي. تر اوسه هم نه ده عادي. مثلا کلونه کلونه په افغانستان کښې څومره رسنۍ دي که هغه په تصویري بڼه دي، که هغه په غږیزې بڼه دي یا صوتي بڼه دي، زیاته زیاتې رسنۍ دي، ولې هېوادوال مو تر اوسه هم نه دي چمتو. دغه محدودیتونه ځینې وخت د دې لامل کېږي چې زه نه شي کولی په راحته باندې هغه څه چې په ذهن کښې دي، هغه موضوع چې ټاکلې ده، د هغې په اساس باندې کار وکړي، تحقیق وکړي، پلټنه وکړي او یو ښه شی وړاندې کړي. نو شته محدودیتونه، شته. دا هم خوشبخته ګڼم چې زه په دې برخه کښې مې مسلکي زده کړې کړي دي. زه د یوه کس نه څو کس جوړه شوې یم، د خپرونې ثبت، د خپرونې ایډیټ، پروډوسري برخه یې، پرزنټ برخه یې، دا ټوله زه خپله کوم. نو دغه لپاره محدودیتونه شته اصل په سلوک کې.
ډېر الله که لنډ راته ووایي چې نجونو ته ځوانانو ته څه پیغام لري؟
صاحب واقعا زښته زیاته مننه له تاسو څخه چې ما ته مو وخت راکړ په دغه ښکلې خپرونه کې چې زه هم څه ناڅه خبرې ولرم. هیله من یم چې هېوادوالو لپاره مې ارزښتمنې خبرې کړې اوسي. پیغام مې هم د ټول نوي نسل لپاره دی، د ټولو همزولو لپاره، خلکان یا نجونې اوسي. وایم چې هېڅکله هم باید هڅه ونه کړو چې حداقل د ژوند یوه شېبه مو هم بیکاره تېره شي، یا مثلا داسې تېره شي چې موږ ته ګټوره ونه اوسي. حداقل کوشش باید حول دا وکړو چې نورو ته ګټه ورسوو. که نورو ته ګټه نه شي رسولی، حداقل ځان ته یو څه ګټه ورسوو. د ټولو ستا امکانو څخه باید د خپل ځان او د خپلې کورنۍ خپل چار چاپیریال ته پرمختګ کې ګټه واخلو. ولکه هر څومره ستونزې اوسي، هر څومره بندیزونه چې اوس د نجونو په مقابل کې دي، د هلکانو په مقابل کې، د کورنۍ په مقابل کې، ولې باید هڅه وکړو د ځان لپاره چې ځان وروسو په اسلامي برخه کې ښه ځان تکړه کړو، یعنې پوهه ترلاسه کړو په هره برخه کې چې کېږي. دغه پیغام مې ټولو هېوادوالو ته دی که چېرې په ورځ کښې مو یوه ورقه یوه پاړه کتاب ولوسته، نو ډاډه به باید اوسو چې هغه ورځ مو ګټوره تېره شوې ده، نه هسې عبس.
ډېره زیاته مننه حسینه همدرد، یوټیوب چلوونکې او ژورنالیست.